دومره مرستندویه پلاوی یا یونمارت کل کړی چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له جدي معلولیتونو سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی رښتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات متقبل کی کډرمنو کوللی سکون کو زه برښنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرفاس پېماده یو لسم ټول کی جغرافیه مزمن یو لسم دوسته هله د شتا ټول کډرمنو کوللی سکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می درنو سکون کو د شین مرسته سو دی یو لسم ټول کی جغرافیه مزمن یو لسم دوسته نو هله د شتا ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیټ ډول سره ذکر وو سری او نو لسته امدګي هم چمتو وال ولر کډرمنو سکون کو نن ورځ مرستاسو په یوه لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی په نړۍ کې اوبه په هغې باندې پانګه اچونه، دویم د اوبو لګولو لوی پروژې، دریم د اوبو چونول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پرې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. هوږه بللی ځکونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله بحث لرو چې موږ تاسو به په نړۍ کې اوبه وپېژنو او د هغوی پانګه اچونې په هکله به بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدرمن زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو اوبه زموږ تاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي چې پرته له اوبو څخه حقیقت چیرې انسان ووسیږي، حیوان ووسیږي، نبات ووسیږي، څاروي به هر څه چې ووسیږي پرته له اوبو څخه نشي کولای چې ژوندي پاتې شي. یعنې ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبه چې درنو زده کوونکو په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابره توګه سره نه دي ویشل شوي، نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخې چې د اوبو نیولې ده او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اووه نوي برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د سشلو لپاره آماده نه دي، نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نه شمېرل کیږي چې دغه برخې دي په خپله چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه کډرمنو ګللی زده کوونکو اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونڅشي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کیږي. همدارنګه کډرمنو ګللی زده کوونکو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه به برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو په 80% ناروغي چې دی دغه 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې اوبه په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېش محصولات خړو بول څخه ورسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل لمه کې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارد تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارد به د سشلو اوبو لکه مجه سره مخامخ وو چې په دا 9.3 میلیارد تنه کسانو کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه کډرمنو زده کوونکو په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې تر سره شوې دي په هغو کې یوې شوې وسله والې نشې تر مېسته شوې دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او مانوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه کډرمنو او ګلالي زده کوونکو یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تیر بیا کې هغه افریقا او آسیا هیوادونو چې دي په دغو هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او څاګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خطر سره د ښه مثال جمهور تاسو ورکولی شو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې لېږدول کېږي او 1200 متره لوړو غرونو څخه اخوا ته اړول کېږي. یعنی درنو زده کوونکو که چېرې موږ او تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هېوادونو کې چې پاکې او منظمو اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې پخپله د نورو هېوادونو څخه په کومو هېوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسېږي، د هغو هېوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینک کولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمونه زده کوونکو هیله ده چې د دې دمپورې تاسو ورباندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسېږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویې پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لویې پروژې کوم پروژو ته ویل کېږي او په کومو سیمو کې سرته رسول کېږي. وروسته زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړله چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې، نو موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوي دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپله د سشلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي چې د لویو سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروې وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو کله چې د شلمې پېړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې وده ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس وله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستونو ته خپلې اړتیاوې بیې پوره کولې او د خپلې کومې ورځنیزي اړتیاوې چې به درلودلې په خپلې بېکارونو سره تر رسول هغه به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښت څه ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو تر رسېږي چې د اورښت په لندبل سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول شي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه که درمونه وګللې ځکوونکو ګڼ شمېر هغه هېوادونه چې په هغو کې ګڼ مېشت کرنیزې ځمکې موجودې دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات د ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د څاګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کېږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه ورکړي او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پایپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبو رسوي چې د دغو پایپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال هم د دې کوم انوایرمنټ چې دي هغه پاک او سترو اوسېږي او هغوی خپل خپلو اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هېوادونه اړتیاوې چې دي، خپلې اوبه چې دي، دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي، د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي. چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی سو چې د نړۍ هغه شمېر هېوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شولو، نو موږ ویلی سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یوه لویه ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي. بلکې د دې تر څنګ ورو تاسو ویلی سو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل به سي. سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی سو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي پازلا اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کېږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کېږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي، چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندیو ژوو ته زیان رسوي. یعنې نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کېږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کېږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسېږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسېږو او دغه ناروغیو سره مخامخ نه شو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه شئ او اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هېوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هېوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط د هغوی نومونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درس ته پرېږدي، زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر من اول لی زکان کو زبر شنا غفار یوسر به هم تاسو ټول تشرف واس پای ما د ول سم ټول کی جغرافیا مسمن یول سم لوستا. هیله د چ تاسو ټول قدر من اول لی زکان کی برات رو غو جوړ صحت مند او سی جاده صحت چمه پتن وی. قدر من زده کن که مخیل دینی چیز زنان رسته سنوی لوس پیل کن تاست طور خواهش زده کن که باید لخول زنان سر اخبال ده دورستان طولگی جغرافی مزمن کتاب کتاب چاو کل منوال ری تر سوو کالی سی دینن رزی دلوست مهم نکات بخبول کتاب چوکی لزنان سران ارکیم البته درنا زده کن که نن رز مرسته سوده یه ولی سم لوس ده موضوع یه هم آقا درسی احتاب چی نن رز بمورو تاسور منی بحث ولی رو او پا حق لبایی بش پر معلومات تر لاسه کرو ایوارت دیلا لمرای مهاجرتون اولا میلونه یه دویم نروال مهاجرتون او فایلی یه دریم نجادونه سلرم ده تکون و جغرافی ویش پا حق لدیم نو هیله ده چی تاسو چور که در منزده کن که ده لوس در پای پر رسر ملتیا وکری او یو سزده کری پروزده کن که ده لوس پا فایل بشی بو که لمرای مجاو تاسو مهاجرتون او ده حقه لمیلونه پیجنو چی پا نری که یه هم زور پا هیواد که یه هم پا نور هیوادونه که مهاجرتون اولی سر در سول کیجه او لمیلونه سری لمرای ده لوس پا فایل که مجاو تاسو مهاجر کس پیجنو چی مهاجر کس چه ده ویر کیجه او ده دیسه هم مطلب زور استاسو در صدی مهاجر یه هم مسافر حقه چه ده ویر کیجه درنوزده کن که چی ده استوگن یه زیت بدلون رو کی یعنی ده یه وزای سخو بل زیت سفر که یه خپل ده زی یه هم خپل ده هیواد تا تغییر رو کی کچیری ده پی مثلا کچیری ده پی او هیواد که او سیجی ده حقه هیواد سخه ده کوچ کی و بل هیواد زی التا استوگن یه هم مشت کیجی ده کستا مراو تاسو مهاجر ویلیسو سه تره کسان ده خپل شجون ده برابر اولو لفاره لخپل هیواد ترکوی او نور هیوادون ترزی ترسو دی وکوالی سی چی پا نور هیوادون که پا خپل جون که نوری اسانتیوی او پیرختیوی رمین سکری او وکوالی سی چی در نور هیوادونو در شچا پریال او شا کلیمه سخه پا پیرخ اندازه بانی گتا واخلی نو زیتر کسان در خپل سیمو سخه زی و نور سیمو تزی اول تا سفر کوی چی دی کسان تا مراتاس مهاجر کسان ویلی سو چی پا اصل که دوی اصلی خواد جلاوی او دوی در خپل هیواد سخه مسافر کیجی و نور هیوادون تا زی او حال تا خپل جون تا در اصان تا ایبارا بیمی هم دارنگ داغ مهاجراتون چی دی یا هم داغ سفرون چی دی درون زکون کو پا بیلا بیلا هیوادون کی پا مختلی پو دولون سر سر تر سول کیجی چی زیادتر ای مهاجراتون احتری مهاجراتون دی چی پا خپل خوش سر انسان سر تر سوی یعنی دی والی ترسو پا خپل جون که نور اصان تایی را میسی که او هاگه هوادونه چی پر مختلی اصری هوادونه دی ده هاگو هوادونه لگتو سخه استفاده وکری او خپل جوان که نوری اصان تایی او سهولتونه را میسی که چی دی دول مهاجرات تا اختیاری مهاجرات وید کیجی خو ده دی درسنگ اجباری مهاجراتونه همستا چی اجباری مهاجراتونه بیا هاگه خلق دی چی ده سیاسی او نیزمی شکلو پس بابانی مهاجرات تا ارسی لکه سرانگه چی شمی سان مراد تاستو دست در کوالی سو چیز مرد گران هوار افغانستان زیتر شمی کسان چی دی پا پاکستان کی میشتی چی دی پاکستان دا خواسخه زیتر کسان بیرت دیتا ارسی ویدی تر سو بیرت خوال هوار افغانستان ترسی یعنی زیتر کسان مرد گران هوار افغانستان دا جگلو او ستونزو و شخورو لعمال سخه دا سیاسی ستونزو لعمال سخه دا دولتی و نظامی ستونزو لعمال سخه دا خوال هوار ترکوی او نور و بحرانی هوادون تا زید ترسو حال تا خوال جون تا سهولتون برابر کرین موش بایل سو دا ملگور ملتون و دا ارکامی لمحی سخه هاگه کسان چی خوال زای تا تغییر رو کیو یا خوال زای پریشدی یا هم خوال زای سخه زی و بل هیواد تا زی نو هاگه سوک چی هیواد که دنه نکل این مکان کوی او پا هیواد که دنه نویزه ایشیوی پا نم سر یادیجی او هاگه سوک چی ده هیواد سخه بحر اخپل مکان تا تغییر رو که نو ده هیواد سخه بحر بیزه ایشیو کسانو پا نم سر یادیجی داگه ده ملگور ملتونو ده ارکامو لمخی سخه ده دویش میجی ده پا دیر لسا و وقتی مریز کال که سلر سلر بشت ملونه و هاگه خلق چی لنریوالو سرخدون سخه اولی ده پناه اخستون که پا نم بندی یادیجی لکه پلیستانانو چی پا عربستان هیواد کی او افغانانو پا گواندی او نورو نورو دنری پا نورو هیوادونو کی پناه اخسته ده چی ده هوگو پناه اخستون که چولو شمیر چی دیش پرش میلونو تنو ترسی ری چی افغانان هم پا دوگو کسانو کی شامل دی چی زین مهاجراتون لند محال بی او لمرنه زیه ده بیر تر اگرزه دو نیت لری او زین مهاجراتون چی وی هاگوی چی دی ده وزده محال پاره یه هم دیمی مهاجراتون هم ستا چی لمرنه زیه در اگرزه دو نیت بیاد نداری نموش بایل سو درناز ده کون کو داغه مهاجرتونه چی دی مهاجرتونه بلا بل دولونه لری چی و بلا بلو لاملونه لعمل سخه سر تر سول کیجی چی ده هاگو لجملو سخه یو پخپل تبایی لاملونه دی تبایی لاملونه هاگه مهاجرت سبب دی کم چی پا سیمه که ده اوبو کمشتو سیجی یعنی آب و هوا و هاگه اکلیمی شرایط برابر ونو و سیجی هاگوی خرابی انسانه سکاله چی پا هاگه آب و هوا که جوند وکری گرم و تا ده هوا و سیجی خابری کمزورتی هم تبایی اپتونه وی زنزلی و سیلابون او داسی وی هم دا دارنګ لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته کوچ وکړي یا هم له یو هېواد څخه او بل هېواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هېواد یا هم دغه سیمه ترک کړي بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل د ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودې هېوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هېوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دي، نو برعکس په دې هېوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار څنډو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي چې په پاکه هوا او چاپېریال کې آرامه ژوند وکړي. او دوی د دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي نو د کابل څخه د دې مجبور کیږي تر څو خپل هېواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هېوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بلې هیواد څخه یې پناه اخیستې ده، نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي. لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دي درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپله سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقوونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنۍ منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان ډېرې مجبور کیږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه دي چې مهاجرت سرته رسول کیږي. یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو د هغو له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی دې ته مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه او د هغو په هر کلمو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دي چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي او ځینې یې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرني هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرني مهاجرینو په نوم سره یادیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د 19 پیړۍ په ټوله دوره کې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1945 میلادي کال څخه تر 1960 میلادي کال پورې 18 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه. چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین و او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرت پکې شامل و چې موقتی جبیه یې درلودل. او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړی قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د مهاجرونو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه له کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کېږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مو هم وپېژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ځو پټې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غږېدلې ته ویل کېږي چې د ظاهري، څیرې، پوستکي او رشتو رنګ بېلوونکي نه شو او ارسي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټوله خلک چې جي درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکښې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټوله توکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دی. دا ټول جلا ځانګړتیاوي لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګه درنو زده کون کومن ورس پلوس کې مراد تاسو سپین تو کوم نجات خلک پیژنه. سپین تو کوم نجات خلک چې دی لوړ ونه لري، یعنی کټ چې دی جگ دی، سپین پوست دی، جگ پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه د دې ځانګړینو له جملو څخه شمېر کې. بل هم زیار پوستکي توکم لرونکي کسان چې دي، دوی پوستکي چې دي زیار پوستکي دي، زیار رنگ لري پوستي، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږره ګرد سر، ګردي کوفړي د سر ده، همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډ پوزه او ټیټه ونه یې کدنه چې چشتي ټیټ دي او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې وي دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکي لري او پلنه پزه یې کړګوچی ورشتان لري او همدارنګه پړی یو شونډي، یعنی غټي شونډي وي، او ګډ یې هم دوارنګ توکم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمنځ د دود په پایل کې مېست راغلي دي چې له مولات او سیمبو توکمونو په نامه سره جوړ. او سره پوستکي کسان چې بيدې ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید نه مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې دم پر مودا ول وسله وس هم د توکمونو او جغرافي ویش په حق بل بلو توکمونو جغرافي ویش لري. ترنو ځکه کو دغه جغرافي ویش د لکه سره د آسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره توکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکي توکم لرونکي کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش شوی دی. یو آسیایي اند آسیا د لوی ویش توکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي توکم لرونکي کسان شامل دي چې د آسیا په لوی ویش کې د دې توکم خلک د نورو توکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش توکمیز ډلې دي چې اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دي او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلو باندې ویشل شوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخه پکې تشکیل کړې ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتونه ترسیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مولوست ولوستي وسند لوس په دې برخه کې کورنۍ دنده، کورنۍ دنده کې نجات تعریف کړي، دویم سپین پوستکي سپین توکم نجات تشریح کړي، او دریم مهاجرین د مهاجرتونو لاملونه تشریح کړي. نو نساس د نو زلوس پر همدې ځای باندې پاتې درسي شو وخت لا پما.
grano grano la ragle kurban kurban idana jane na jane min shama sami pajna jala raj vandikla ha kad umar swadi dil arman tak